دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ساتنه کې د یو شمیر نورو هیوادونو د رول په اړه د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په تړاو ناسم راپورونه ورکړل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دوه ورځې وړاندې وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت اخلي نو له پاکستان او هنګري څخه هم غواړي چې پکې ونډه واخلي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان ګران هیواد وویل د ترکیې د ولسمشر له دغو خبرو اساسا غلط تعبیر او تفسیر شوی دی. اروپایي ټولنې له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې لیکلې طرحې وړاندې کولو ته وهڅوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر پڅ بللی او په دغه اړه یې اندېښنه ښکاره کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي تاماس نیکلسن په اسلام آباد کې رویټرز اژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو وخت په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندې شي. د اروپایي ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغېز استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. نو تاماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع دی هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. هغه خوا د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او ښایي په دې فکر کې وي چې کابل به په زوره ونیسي. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د موندنو پر بنسټ روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلینډ تر ټولو امن هیواد دی. دا انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه نوملړ خپروي په سګنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډیکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلینډ له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې نیوزیلینډ، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یاد شوي دي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بیرته نیولي. د فاریاب د پولیسو وایان کریم یورش پرون امریکا غږ ته وویل چې دولتي ځواکونو تیره شپه 3 بجې په دولت آباد ولسوالۍ کې عملیات پیل او د سهار په 6 بجو دغه ولسوالۍ ونیوله. هغه زیاته کړه د پولیسو، امنیت او نورو ځواکونو په ګډون قوه ولسوالۍ ته تللې او اوس چارنیز عملیات او پلټنې دوام لري. د فاریاب سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دغو نښتو کې دواړو اړخونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تیره اونۍ د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ له افغان ځواکونو سره د سختې جګړې وروسته ونیوله. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایډن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره د دواړو اړخونو په منځ کې په خبرو اترو کې پرمختګ کړی. دوی همدارز ویلي چې په جنیوا کې په خپل لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسلو په اړه د نظر یووالی درلود. خو د لویو مسلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د خلیج د همکارۍ شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندیو پروګرام د شاملېدو غوښتنه کړې. د شورا پرون اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرامه د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکارۍ شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپله غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملېدو په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روس، اروپایي اتحادیه او امریکا سره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې په اټومي موافقه کې یې کړي دې موافقې ته بیرته ستنېږي. امریکا په 2015 میلادي کال کې له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خبرې ستونزمنې شوي او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کولو لپاره باید د ته منتظر شي چې په ایران کې نوې ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا د ایران د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي او تمه ده چې نوې ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپل کابینه وټاکي. د اروپایي اتحادیې سفیرانو پرون اتاوی اتنه و مؤسسې د بیلاروس له لوري د راین ایر د سپرلیو د الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د تحریمولو په اړه هوکړه کړې. اروپایي ډیپلوماټانو وویل وطن د دې الوتکې د کوزولو په پیښه کې د مخامخ لاس لرلو په خاطر او یو او یا نور د مخالفینو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د مه په 28مه د راین ایر یو الوتکه د جنگي الوتکې په وسیله په زور اخته کړه او د بیلاروس یو مخالف خبریالي ورڅخه اخته او بندي کړ. د دې اقدام په جواب کې اروپایي اتحادیه د بیلاروس پر پیزا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
بارونو مو د امریکا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د جنگي جرمونو په توګه د یو لړ ظالمانه بریدونو عاملین د عدالت میستره کش کړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم وایي چې د جګړې قربانیانو ته باید عدالت ورسیږي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر راپورټ کې ووري.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د جنگي جرمونو په توګه د یو لړ ظالمانه بریدونو عاملین چې په کابو یو ونه کې لک تر لګه سړي رښت ملکیان وژلي دي د عدالت میستا راکش کړي. دغه سازمان پر انګرهار کې په واکسیناتورانو، په بغلان کې په مین پاکانو او د کابل په لویدیز کې په ملکی اهدافو باندې ورسته وبریدونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې غړي سميره حميدي ویلي چې په افغانستان کې د ملکیان وژنه د پیښو عاملینو ته له هیڅ ډول سزا ورکول پرته دوام لري. اغلی حميدي ټینګار کړی
د افغانستان چارواکي باید د دغو بریدونو او په ملکیانو باندې د ټولو بریدونو په اړه د خپل واکو او اغیزمنو تحقیقاتو په پیلولو سره له سزا څخه د معافیت دغې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي او عاملین یې د عدالت میز ته راکش کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې له ټولو ښکېلو خواو څخه غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب او بشر دوستانه نړیوالو قوانینو ته درناوی لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس په قطر کې د سولې خبرو له پیل سره هممهاله په افغانستان کې روغتیایي کارکونکي، د مرستو رسونکي، د بشري حقوقو فعالان او خبريالان تر هدفي بریدونو لاندې راغلي دي. د سازمان ویلي چې د قتل لوی قضیه پرته د نورو قضیو په تړاو هیڅ تحقیقات نه دي شوی او یو کس هم محاکمه شوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان پس د کوونکو، روغتیایي کارکونکو، مرستې رسونکو او ملکیانو باندې قصدي بریدونه جنگی جنایت بللی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنه هم په یو بیان کې په ننګرهار کې د پولیو په واکسیناتورانو باندې د تیرې سه شنبې په ورځ برید ته په اشاره ویلي چې پر روغتیایي کارکونکو باندې د دا ډول بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون ویاند زبی الله فرهنګ هم په دې اړه وویل
پر عاملین د تاوتریخواله د جګړې جرمونو عاملین باید عدالت معرفي سي، پر دوی عدالت باید تامین سي او د کورنۍ قربانیانو کورنۍ هم باید پر عدالت یا عدالت ته لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د ملکیانو د هدفي وژنې او مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د بشري حقوقو د معلوماتو په اساس یوازې په مې میاشت کې د 109 ماشومانو په ګډون 280 ملکیان د نامنیو په پیښو کې وژل شوي او 640 نور ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه ترسیز مرج د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو استولو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د امریکا مرکزی قومندانې مشر وایي چې په تهرګرو ډلو باندې د فشار ساتلو لپاره د ناتو د متحدینو سره مرسته ضروری ده. د امرستي د مدیترانی په سمندر کې د انګلستان د نیوی بیړی چې جنگي الوتکې انتقالوي پر رسیدو سره پیل سوی دی. په ورته وخت کې جنرال مکنزی ویلي چې د روسیې څخه د سپوږمکۍ د پرمختللي سیستم اخیستو ته د ایران لیوالتیا په ځانګړې توګه په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته د اندېښنې وړ نه ده. نورحال زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستانی څخه واوري.
د بریتانیې نوې سمندري بیړۍ د ملکې الیزابت الوتکو وړونکي سمندري بیړۍ ده چې د لومړي ځل لپاره د مدیتراني بحر په اوږدو کې د نړۍ سفر کوي. د امریکا غږ همکاران د متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي جنرال فرانک مکنزی سره د بریتانیې په تر ټولو لوی سمندري کښتۍ کې سپاره دي. د منځني ختیځ قومندانې مشر د سیمې لپاره د نوي متحد ځواک هرکلی کوي.
دا بیړۍ به ممکن پر راتلونکو څو ورځو کې له موږ سره د هغې نظامي پوستې او آی آر په عملیاتو کې مرسته وکړي چې په عراق او سوریه کې د داعش خلاف عملیات کوي. موږ به خامخا په داسې شرایطو کې د دوی د ګډون هرکلی وکړو، البته که د دوی لپاره امکان ولري.
زرګونه مایل لري په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو یوازنی الوتکه وړونکې بیړۍ متحده ایالاتو ته هوایی ملاتړ چمتو کوي، هغه هم په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل ټول تاسیسات او خلک وباسي. په دې توګه د ملکې الیزابت اچ ام اس د ترهګری پر وړاندې جګړه ګړندې کوي او له مدیترانې بهیرې څخه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر اهدافو بریدونه کوي.
پر راتلونکو ورځو کې موږ به په داسې حالت کې ځانونه آماده کړو چې وکولای شو په دې ماموریتونو کې برخه واخلو.
بریتانوي جګړن جیمز بلکمور د سمندري جګړې ډلې د هوایي ځواک قومندان دی.
هو، موږ اف 15 اس اتلس لرو چې تاسو اوس زموږ شاته لیدلی شئ. دالاس جنګي الوتکې د متحده ایالاتو دي او اته د بریتانیا دي.
بریتانیوی او امریکایی اف 15 دیش جیتونه پا نره که تر طولو اصری لوی 15 نسل جنگی هوایی الوتکی گنل کیگی. ده امریکا متحده ایالات سمندری پیلوتان باید ده بریتانیوی بیروی دیزاین تپکتو نوی تخنیکو نزده کری.
اوس په نوی سیستم کې تقریبا 200 مایل په یو ساعت کې سرعت لري، نو په خوا چې د 300 کیلومترو سفر په یو ساعت کې ترسره کېدو، اوس په 15 ثانیو کې ترسره کیږي. دا په زړه پورې ده.
د ملکه الیزابت بیړۍ د شپږو نورو بریتانیایي ګړندیو بیړیو او یو د سمندر لاندې بیړۍ رهبری کوي چې د مدیترانې ژورو نیلي اوبو کې په حرکت دي.
نړۍ متحرک ځای دی، نو هر چیرته چې موږ د تللو اړتیا ولرو هلته په چټکۍ سره رسیدلی شو.
لدی ځای کوین الیزابت یا د ملکه الیزابت بیړۍ به د منځني ختیځ د اوبو لاري د سویلي چین بهیرې ته ځي. هلته به د لویدي ځواک دا پراخه ننداره ډیر ژر د چینایي کښتو لخوا وازمویل شي چې د دوی راتګ ته لا دمخه په انتظار دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او د کورونا په وبا د مړو شوو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دغه ناروغي د مړو شوو شمیر له رسمي شمیرنې څخه زیات دی. د بلې خوا پاکستان د عامه روغتیا وزارت سره د غاز د 1500 ډبو او نورو روغتیایي موادو مرسته کړې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د تازه 2310 پیښو د ثبت خبر ورکړي او ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ له 100 زیات کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت مرسیال وایان عثمان طاهری وایي چې په تیرې وش په ورځ کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 101 مړ شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ زره او 29 مشکوک کسان د کرونا لپاره په ټول افغانستان کې په دولتي او خصوصي لابراتوار نو کې ماینه شوی چې له دې شمیره 2310 کسانو ماینه مثبت ختلې دي، چې ورسره د ټولو مثبت په خوشمیر 99340 رسیدلې دي. همداشان په دې موده کې 310 تنه له دغه ناروغي خوشوي او متاسفانه 101 ناروغان په کرونا مړ شوی دي.
په افغانستان کې نږدې 14000 دمخه د کرونا وایرس وبا د خبرېدو راځي. په تیر یو شپه ورځ کې د کرونا وایرس سبب شوی پیخي او پر دغه ناروغي د بلشو شو شمیر تر ټولو زیات شمیر دی چې تر اوسه دغه وزارت ثبت کړی دی. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې پر کرونا د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمیر د دغه شمیر څخه هم زیات دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر شفیق امیرزاده وایي چې کوم شمیر چې دغه وزارت لخوا اعلانېږي په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمیر له هغه شمیر څخه ډېر زیات
دی. تنها ارقامی است که راجستر میشه دستی.
دا یوازې هغه شمیره نه دی چې ثبت کیږي، د هغه سیستم لارې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا روغتیایي مرکزونو ته په مرکز او ولایتونو کې برابر شوی دی. خو هغه شمیر پیخي چې نه ثبت او نه راجستر کیږي او یا هم هغه ناروغان چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي پکې شامل نه دي، چې شاید کرونا وایرس د پیخو او پر دغه ناروغي د مړو شمیر په کراتو کراتو زیات وسی
بالاتر باشه.
ډاکټر امیرزاده چې کابل کې د پنځمې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې هر ورځ د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو له لارې لیدل کیږي چې په څومره شمېر خلک د کرونا وایرس له ناروغۍ او د دغې ناروغۍ د علایمو څخه شکایتونه لري او په کوم شمېر ورڅخه مري.
متاسفانه موج سوم کرونا
د کرونا دریمه څپه دا ځل ډیره شدیده او په وخیمه بڼه راڅرګنده شوې ده او زموږ زیات شمېر هیوادوال په دغه وایرس اخته شوې دي چې په روغتیایي سیستم یې یو غټ بار اچول
ولیدای.
ډاکټر امیر زاده ویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم په تیر یو کال کې د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی، خو هغه زیاته کړه چې په روغتونونو کې زیاتې تقاضا له امله کوم خدمتونه چې ناروغان ته وړاندې کیږي خلک ترې خوشحاله نه دي. او علت یې د ډاکټر امیر زاده په وینا حکومت سره د امکاناتو محدودیت دی. هغه یو ډېره لویه ستونزه په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه یاده کړه او ویل چې د عامې روغتیا وزارت د هڅو سره سره په یو شمېر روغتونونو کې لا هم دا ستونزه شته دي. افغانستان کې د تیرو دریمې میاشتې راهیسې د کرونا وایرس دریمه څپه خپره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د دریمې څپې د خپرېدو وروسته په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په روغتونونو کې د اکسیجن د ستونزې پرته د بستر او نورو امکاناتو د ستونزې سره دا وزارت نه دی مخ. په ورته وخت کې پاکستان افغانستان سره د اکسیجن د 1500 ډبو او نورو روغتیایي موادو مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د طبي مرستې څخه مننه کړې او ویلې دي چې دا مرسته به د پنجشنبې په ورځ کابل تر اورسیږي. د دې دمخه د منځنۍ اسیا دوه هیوادو ازبکستان او تاجکستان او ایران هم افغانستان سره د اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د سویس په جنیف کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې نړۍ ورته سترګې په لار وه، دواړو مشرانو له یو بل څخه مننه وکړه او په مفیدو او ګټورو خبرو یې ټینګار وکړ. نور حال په رپورټ کې واوري.
د سویس پلازمینا د دې سرمشیزه لپاره ځکه ټاکل شوې ده چې لسی زیړخه بی پرې هواد دی. دواړو مشرانو د ملاقات په پیل کې له یو بل څخه مننه وکړه.
ښاغلی جمهور رئیس، واړم د نن ورځې د غونډې د جوړېدو له امله درڅخه مننه وکړه. پوهیږم تاسو په یو اوږد سفر راوتلي یاست. د امریکا او روسیې په اړیکو کې ډېرې داسې ستونزې را پیدا شوې دي چې اوارول یې د لوړې کچې غونډو ته ضرورت لري. هیله من یم چې دا غونډه به ګټوره وي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم مننه وکړه او وی ویل فکر کوي د هر وخت غوره ده چې مخامخ خبرې وشي.
مننه، لکه څنګه چې ما بهر وویل فکر کوم دا تل غوره کار دی چې مخامخ سره ووینو. هڅه کوم دا معلومه کړم چې په کوم ځای کې متقابل ګټې لرو، چیرته همکاري کولای شو او چیرته نشو کولای. په کومو برخو کې چې دواړه ستر قدرتونه مخالفت لري، د هغو لپاره یوه معقوله او د اټکل وړ لاره غوره کړو.
دواړه لوري د همکارۍ په فرصتونو ټینګار کوي، خو د مسکو او واشنگتن ترمنځ په ترینګول اړیکو کې خوالی تعلق تمه موجوده ده. توقعات داسې دي چې دا غونډه به د پاومر هوکړو د ترلاسه کېدو پر ځای د نارضایتۍ د وړاندې کېدو لپاره وي. د روسیې جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ له ان بی سی سره په مرکه کې هغه تورونه په شدت رد او بی اساسه وګڼل چې ویل کېږي هیواد یې د امریکا په وړاندې سایبري بریدونه کړي دي.
Наша позиция по поводу того, что мы
شواهد چیرته دي، ثبوت چیرته دي، دا مسخره کار دی، موږ په هیغو پر موږ د هر څه تورونه پورې کیږي، په ټاکنو کې مداخله، سایبری بریدونه او داسې نور، خو هغوی هیڅ کله او حتی یو ځل هم د شواهدو یا ثبوت د وړاندې کولو زحمت نه دی ایستلی. یو یازي بی اساسه تورونه لګول کیږي.
په روسیه کې د امریکا یو پخوانی سفیر وایي د پوهیږي چې ولی جو بایدن او ولادیمیر پوتین له خپل غونډې مخکې خبري کانفرنس نو پلان کړی.
زه دا تصور کولای شم چې ولی ولادیمیر پوتین او جو بایدن نه غواړي چې په مشترک خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. تیر کانفرنس چې په 2018 کال کې په هلسنکی کې د پوتین او ډونالد ترامپ ترمنځ وشو د امریکا د ملي ګټو لپاره بالکل ناوړه کانفرنس و.
یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او د ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې د مشکلاتو د هواري ډیره توقع نه کیږي.
د دوړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه به په مجموع کې په یقین سره په خپل ځای پاتې شي. خو لکه څنګه چې ما وویل، روسیا او امریکا د ثبات په مشخصو برخو کې علاقه لري. یا حتی زه ویلی شم د مخامخ مقابلې کنګل کول او د مخامخ مقابلې او تاوتریخوالي د نه زیاتېدو لپاره هڅې چې په لا زیاتې مخامخ مقابلې بدلې نشي.
د مسکو او واشنگتن ترمنځ روابط د څو کلونو راهیسې خراب دي، په خاص ډول کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه پر روسیې پورې ونښلوله، په 2015 کال کې په سوریه کې مداخله وکړه، او د 2018 کال په ټاکنو کې د مداخله داوی چې مسکو رد کړی او په غو ټاکنو کې ترامپ ګټونکی شو. د مارچ په میاشت کې د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته راغله لا پسې خراب شوې چې بایدن پوتین قاتل وباله، او له هغه وروسته روسیې د سلام مشورو لپاره خپل سفیر وروغوښت. امریکا هم په اپریل میاشت کې خپل سفیر بیرته وروغوښت.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د افریقا د نیمې وچې په څو هیوادونو کې دا وخت 40 میلیونه خلک د قحطۍ په وجه د لوږې سره مخامخ دي، او په عاجل ډول بشری مرستو ته ضرورت لري. لجنیو څخه د خبريالي لیزا شلاین درالېجلی رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي چې په عاجل ډول د فاقې او لوګینا د یمن په شمول په څو افریقایي هیوادونو کې له 40 میلیون نه زیاتو خلکو د ژوند ژغورلو په خاطر دا نړیواله اداره په میلیاردونو ډالرو بس پنې ته اړتیا لري. تیر هفته د نړۍ وو پر مختلفو هیوادونو یا د جی 7 د ډلې مشرانو په انګلند کې د خپلې اړیکو غونډې په دوران کې په افریقا کې د روان بشري ناورین یا بحران لامل ژور اندېښنه څرګنده کړله، او وی منله چې د افریقا د نیمې وچې په میلیونونو خلک له قحط سره مخامخ دي، او د 2 میلیارد ډالرو عاجل بشري مرستې ژمنه وکړه. د خوراک نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ د جون په 14 په جنیو کې په یو بیان کې خبرداري ورکړ که په عاجله توګه د دغه مصیبت ځپلو افریقایي هیوادونو خلکو ته بشري مرستې ونه رسول شي، د لوږې او فاقې په وجبه په سلګونو زره خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. د خوراک نړیوال سازمان وایي که څه هم چې دوی په دیاړه جی 7 د ډلې د مشرانو د بشري مرستو د ژمنې هرکلی کوي، خو دغه نړیوال سازمان تامسن فیری امریکا غږ ته ویل هیله لري چې د نړۍ وو پر مختلفو هیوادونو به دا واري خپل ژمنې عملي کړي. نوموړی وایي
د لوګي او فاقیل مرنا د دغه خلکو د غرل لپاره زمنګ توان او قابلیت مستقیما د دې پورې اړه لري چې موږ بیل کوم زند او مشکل نه ځان حلته ورسو او همدا چې دا مشرانو چې کوم جمعنې کړی دي باید پر ځای کړی چې تر ټولو لمړی په هغه ځایونو کې کار پیل کړو چې خلکو ته په عجله توګه ضرورت لري په لوګه او فاقه کې شپې ورځې تیری زدا خبره په دې خاطر کوم چې په پخوا وختونو کې هم د قات یا قان د ختمولو په غرض د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه شوې وه پوره پیسې چارانه کړې په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې په پراخه پیمانه د قان د مخنیوي په خاطر بډایو او شتمنو هیوادونو ته د 15.5 میلیارد ډالرو مرستې خواست کړې وای اندویل چې د پیسو د کمبود له امله د خوراک نړیوال پروګرام مجبور شو چې په ځینو هیوادونو کې په محتاج خلکو باندې خپل راشنونه کم کړي او په ځینو مواردو کې د مجبورۍ له امله هغه پیسې چې د وګړو خلکو لپاره مختص کړي وي نورو سیمو ته چیرې چې خلک له لوږې نه د مرګ له خطر سره مخامخ وو انتقال کړي. موږ د یمن، بورکینا فاسو، جنوبي سودان، مدغاسکر په څیر هیوادونو او د ایتوپیا د تیګرای د سیمې په شمول مکلف یو هلته د فاقي او قانت د واقع کېدو مخه ونیسو او دبليو اف پی د دې مقصد لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې 3.5 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. بډای هیوادونه خپل ژمنې او وعده پر ځای نکړي نو د نه اقدام عواقب به موږ او تاسو ټول له لوږې او قانت نه د خلکو د مړینې په شکل وګورو. نوموړی واجب په خوندي او مسؤونه توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د لاسرسي نه لرل یوه بله غټه ستونزه ده. د مثال په توګه د ایتوپیا د تیګرای په جنگ زپلی ولایت کې د ډبلیو اف پی د محلي مامورانو په وینا 3,50,000 خلک له سختې لوګې سره مخامخ شوي دي خو وسلوالې ډلې د خیریه مؤسساتو کارکوونکو ته په اسانۍ اجازه نه ورکوي او د بشري مرستو د کاروانونو لار نیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې یو کورنۍ چې نارینه سرپرست نه لري له حکومت او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې له اقتصادي مشکلاتو څخه د خلاصون په خاطر ورسره لازم مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې واوري.
حيات بيبي د خوست د اسماعيل خيل او مندوزي ولسوالۍ د وسرکاس سیمې اوسیدونکو ده چې د خپل اتاکاسي زی کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او خپل اقتصادي مشکلاتو شکایت کوي. هغه خپل یوازینې زوی چې په ډیر خواري او لوی کړي وو خپل شخصي کاروبار یې کاوه شاوخوا دوه کاله مخکې نه پیژاند وسلواله و جلای له هغه نه درې ماشومان او یو امیرمن ورپاتې دي.
وطن پر کور کې یو خورکی خدای تلور دا ور قاعده درې دوی خيان دي دی وای مرد یو ځای ما درې میتل کوي دا ور کوي نه دا یو کې وېس خلک خوشو مخته خو ډیر غو دا کې درې کولو
شاو خو 15 کلن حیات بیبی وای چې د حکومت په مرسته د خپل زوی د قاتلینو په منډله پسې ډېرې هڅې وکړې خو زیاتوي کومه نتیجه په لاس واره نغله. دا وای چې کورنۍ اوس د خپل یوازینی 15 کلن لمسی په تمه ناسته ده چې لوی بشي او د کورنۍ سرپرستی به پر غاړه واخلي. هغه زیاتوي چې لمسی او د هغه دوی کوچنۍ خويندې د خپل پلار په مړینې نه دی خبر. د چې څنګه تا وای چې پلار زما زړه څنګه
نه مارکو بالته لورته مټاری په بالای ده اشا وی سا پر دغه هغه کې کینی چېشن لا بیا شي چې موږ کا کار ځان کوو زه دا وتا ان چې سی ای پلان دی پلور لور دی پلانای لور دی پلانای لور دی سی خو وی سا خبر نه ده زه مو پلور مار ده.
دا به وزلا کورنې زیاتوی دی یو شمیر حکومتي ادارو دروازې ټکولي خولي و خیریه بنسټ پرته چې پروژه کې د اوړوم رستور سره کړي بل هیڅ نه دی تر لاسه کړي. د له حکومت خیریه بنسټونو بډای خلکو غوښتنه لري چې د ماشومانو د لویولو او د روخانه راتلونکو لپاره د هغوی د زده کړو په برخه کې ورسره لازم لاسنی وای وکړي.
زره به مرای په خدای چې دای لور دای مرغ ورز نه ویل دی یا نو سار ګرځي یا مې سترات خوګيږي یا ورکی جل کړه تا به شي مداغه نه دا ما سر په کارای ورسره شي په دانه لګیاو یا یو شي تا تخته یا بل شي تا تخته
په ټوله کې په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر مخ پر ډېرېدو دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې نارینه سرپرستان له لاسه ورکړي او یا له لاسه ورکوي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه